د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي د مشرانو جرګې او شمیرغړی او د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر کونسلګری د ډلایز انتحاري حمله پر پاکستان اچوي یو شمیر افغان سیاسي او پوځي پوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډیره پیمانه وسلې اخلي او سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي او د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیم ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې بشپړ خبرونه واوري د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تخنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو دروسلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی د دغه فرمان در ډول لاملونه روښانه نکړل خو یو شمیر سناتورانو تر رایګیری وروسته ویل چې د انتخاباتو د قانون د شتون په صورت کې تقنینی فرمان ته اړتیا نشته تر دې دمخه د افغانستان ولسی جرګې هم دغه فرمان رد کړو ولسمشر غنی په دې وروستیو کې لمیلی شورا غوښتي چې د تقنینی فرمانونو د ردولو پر ځای دی په کې لازم تعدیلات رامنځته کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن وی خبري غونډه ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅه کوي خاخلی صدیقی وایي دا چې وسلوال مخالفین د کال په اوږدو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې لمات سره مشول د پلازمېنې نام نه کول غواړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې وروستیو انتحاري حملو د خلکو اندېښنې راپاروړي او له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده له تیرې ویونه راهیسې په کابل کې څلور انتحاري حملې شوې دي د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیم ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یوې کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوي ول په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه چاودنه په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو کونسلګرۍ ته نږدې شوې ده د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی او له فاریاد ولایت څخه راغلی راپورونه وایي چې تیر شپه په میمنې ښار کې یو ورور او خور وژل شوې دي د نونس کلنې سیما او 15 کلن زین الله مړی د دوی د کورنۍ لخوا د فاریاب ولی دفتر مخې ته راوړل شوی او د وژونکو د نیونې او ورته د سزا ورکونې غوښتنه یې کړې ده د وژل شویو کسانو کورنۍ ادعا کړې چې دغه وژنې د قیصر د امنیت قمندان نظام الدین قیصری لخوا چې د دوی زوم دی شوې دي خون موري د غیدار رد کړي وایي چې دا د پر وړاندې و د سیسه ده په ورته وخت کې د فاریاب د پولیسو قمندان سید قاندرا بي وای چې د قضيه په تړاو یو تن تورن پیژندل شوی چې دی نیول لپاره هڅې روان دي د تر دې مخاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د افریقي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی د سوریه د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي د سعودي عربستان درې متحدینو بحرین متحده عربي اماراتو او سودان بیا غواړي چې له تهران سره اړیکې یا محدودې یا هم قطع کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مونږ د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه ییز شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړه سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې په مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نمونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډیره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخ ته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل
There are steps that Congress can take that would not
د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې د اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کاره ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوي مقررات د ولسمشر په توګه د صلاحیتونو په محدوده کې د خو د وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او دا هغه مسله ده چې یقینا به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو اساسي موضوع وي. اوباما وویل دغه نوي مقررات به ښایي په دې هیواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه زیاته کړه چې هغه به د ډیرو کسانو ژوند وژغوري او ډیرې کورنۍ به د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. هالندی سرنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلود. د بیلینکټ اپنوم په بریتانیا کې د ولسی ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 میلادي کال د مارچ په 18 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوینګ 228 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پېښه کې مړه شول. د بیلینکټ ماسس ایلوت هیګنز د هالند لیو ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د دې ټولنه باوري ده چې په ګورسک ښار کې د هوایي مدافع د قطعې لږ تر لږه شل روسي سرتیرو یا میزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار یې کړی دی. د اوکراین په ختیځ دونیسک ښار کې د خلکو جمهوریت چې خپله د دې سیمې خپلواکي اعلان کړي او روسیې ملاتړ کوي وایي چې هیڅکله یې بوک میزایل چې د نخو نښانو له مخې دا الوتکه پرې ویشتل شوې ده نه درلودل. او کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل د ګروپ نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سیرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. 50 کلن سیرګن چې په 2011 میلادي کال کې د ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز هم پاتې شوی دی. د کرملین په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د مشرانو جرګې شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګری د ډلې انتحاري حمله پر پاکستان اچوي. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې شوې د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري.
ملیشیا په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، د افغانستان لوی بربادۍ خواته وړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسی جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي.
ولې خو دې ولسته تجارت دی، ولسته خدمت نه کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره دې هیوادونو ته تللي دي.
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری
زموں کی تحقیقات و پلٹن المخیل پاکستان خارج لون پاکستان شمیر لسلو دیر میں رہے
او د پاکستان د بهرنی چار وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر امست سوي کړکیچ اندیشنه شوډلې. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې اوریدل مهیروي. د ازادي رادیو د د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي اچارو ځنی افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګری د ډلې ځین انتحاري حمله پړه پر پاکستان اچوي. دوی وای پاکستان په داسې حمله سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړې پړې کړي. د دوشنبه په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګری حمله وکړه چې 25 ساعته دوام وکړ خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
وروسته له هغه چې په مزار شریف ښار کې د هند په قونسلګری د ډلیزې انتحاري حملې مسولیت چا په غاړه وانه خسته افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې حمله کې پاکستان تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سه‌شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
یہ حملہ کو نشان بھی تک دیتے مستقیماً در حملے انتحاری علیہ قنسلگری ہندوستان در مزار شریف دست پاکستان بگه. وقتی زمان پاکستان عملات انتحاری در داخل مزار انجام میده در این قسمت حکومت نباید خاموش باشه، موضع‌گیری خود داشته باشه و در این راستا باید عملاً باید این مسئله را افشا کنند.
د دوشنبه په شپه څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف ښار کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې درنې بمی چاودنې وکړې. وروسته له هغې چې وختلې د هند په قونسلګری ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بلخ سیمه چارواکي وایي د هند پر قونسلګری حمله له 25 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې شپږ تنه یې افغان سرتېري او درې تنه ملکی وګړي دي خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګری د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې دې ته د ورته حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. و د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان اړیکې خراب کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر خوانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې څلوېښت کالو کې په خصوص دا څوارلس کالو کې پاکستان اعلان ناشده جنګ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي د دې مسؤلیت د دې ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او خصوصا ایسایل است.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وای اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ خپل هدف ته نه دی رسیدلی. دوی خپل هدف ته نه رسیږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قونسلګری ته کوم ضرر نه دی رسیدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې طالبان مرسوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیک دفتر حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله شوې وه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبل واوښته. د هند دولت د یاد برید پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې اچولې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ایران ته د شاغلی عبدالله عبدالله د سفر او په هیواد کې د وروستیو حملو په اړه د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼې څلی کې په ګډه اورو.
کابل چاپ نننه یو رسپانو د نور موضوعاتو ترڅنګ ایران ته د اجرایی رئیس د سفر او په مزار شریف او کابل خارونو کې د ورستیو انتحاري حملو پاړه لیکنه او تبصری کړی دی. انیس دولتی ورسپانې لیکلی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د یو جګپړی دولتي پلاوی په مشرۍ ایران ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په دو اړخیزو اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او سوداګریزو مسایلو بحث او خبرې وکړي. بلخوا سرخط آزاد ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلی عبدالله له یو ناقص فهرست سره ایران ته تللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په دغه سفر کې باید عبدالله له ایراني چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او د سوري جګړې ته د هغوی د لیږلو او همدارنګه په پوله کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي پر مسایلو خبرې شوې وای، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې له بده مرغه دا مسایل د عبدالله د سفر په ایجنډا کې نه دي شامل. د سرمقالې د لیکوال په باور په اجباري ډول د سوري جګړې ته د افغان کډوالو لیږل څه ساده او وړه خبره نه ده چې باید د دې سفر په ایجنډا کې نیول شوی وای. بلې آزادې ورځپاڼې کابل پوست په خپلې سرمقالې کې لیکلي په سیمه کې روان کړکېچ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان باید یو پیاوړی بهرنی سیاست ولري. په سرمقاله کې راغلي په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ خرابېدونکو اړیکو ته په پام اړتیا ده چې افغانستان د دغو دو قطبونو ترمنځ د اړیکو توازن وساتي او مراعات یې کړي. د لیکوال پان کڅه هم لدې کړکېچ څخه وړاندې ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس سفر ترتیب سوی و، خو بیا هم د سعودي عربستان په ګډون د یو شمیر عربي هیوادونو د توجه وړ ګرځي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې ایران او سعودي دواړه د افغانستان دوست هیوادونه دي، خو افغان حکومت باید د سیمې اوضاع او نزاکته په کتو له دواړو سره دوستانه اړیکې وساتي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانه لانجه کې د چا په طرف ونه درېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په بلخ کې د هندوستان پر کنسلګرۍ او په کابل کې د وروستیو انتحاري حملو په اړه لیکنې کړي دي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دغه حملې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان دوستانه اړیکې خرابې نه بلکې لا پسې پیاوړې کړي. د سرمقالې لیکوال په افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونو غږ کوي چې د دښمن د هڅو مخنیوی وکړي او حکومت باید د دغو حملو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند کړي.
د ازادي راډیو ده د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او پر تهران او ریاض یې غږ کړی چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاید د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ستونزو څخه ترهګر ګټه پورته کړي. په عین حال کې د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر د دغه کړکېچ له امله اسلام آباد ته سفر هم ځنډولی دی. په دې اړه نور حال زبی الله شفق راکوي.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پرامست شوی کړکېچ اندېښنه ښودلې او دغه کړکېچ د سولې حل هیله څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچ نه شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همدارازې په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پیښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچ ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مذاکرونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي سربیره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا د کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېیمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اوومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدراعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د 24 اسلامي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د له زغمه کار واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو ته یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وايي کوم وسلوالي ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړ شوی د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري. دوی وايي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزوري څخه ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نسي پایلې به خطرناکې وي. خو له دې یو ورځ مخکې د افغان پوځ لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداری ورکړی چې ځینې وسلوالي ډلې چې د ده په خبره د ملي شورا ځینې غړي ملاتړ کوي مشروعیت نه لري. نورحال خان محمد سیندرا کوي.
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وایي دغه وسلوالې ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشه په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی د افغانستان لوی بربادۍ خوا ته وړي. زه داسې فکر کوم چې د حکومت کمزوری دی متاسفانه په امنیتي سکتور کې چې دا د ځینو هغو کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري په هغې بیا امتیاز واخلي د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه همدغه دي د حکومت کمزوری.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره ده. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغه ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلی قدیر سمو د مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړی چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسي جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از دفعه های لوی درستیز. نیروهای مردمی آماده هستند که با دولت
مونږ د لوی درستیز د خبرو ملاتړ کوو. د خلکو ځواکونه تیار دي چې د دولت په چوکاټ کې د دولت ځواکونو سره اوږه په اوږه له هیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چې اوس له ځانه د دفاع په حالت کې او په حاجي ظاهر پورې تړي، حال دا چې حاجي ظاهر د دې خلکو جز دی. دې خلکو څلور پنځه میاشتې انتظار وایست. کله چې حکومت اقدام ونه کړ خلک مجبور شول د ځان د دفاع لپاره راپورته شي او دا راپورته کېدل د دولت تر څنګ د دښمن په وړاندې.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندوز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړې دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي، یادې ډلې به په هیواد کې د کورني جنګ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس موږ غږله ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسی جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کونړ استازي دا ادعا ردوي. روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړي. د راپور تفصیل اورو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسی جرګه کې یې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته.
تاسو زه نمائنده لیدلم او دا خدمت مې لوو کو دا مې لوو کړ دا مې لوو لو د نن تاریخ په لري کمی و علماء بکی دی او هغه خلک هم بکی دی او ملیان هم بکی دی او هغه بکی دی کمی و دا ویل نه نی دی ویلی ولې خو دی ولستا خجالت دی ولستا خدمت نه کړل تنها د خپل کور لپاره خدمت کړی خو ولس ولس یې استه آئنده ته سوچ وکړي آئنده ته پام وکړي.
قومی مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلانې ټول ورس په دې لټه کې وی چې چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي د کونړ په نومي ترلاسه کړي خپل بچی او خپلوان پرې بهرنیو هیوادونو ته واستوي.
هغه وتی چې باندې چې پروژې کوتي اخلي او د دې چې په خورګو د روپیا په دې په شګې د مصرف دي سامیر ته لاته نه سامیر په تلور کې نه څه شي خو تاخلي چې د چا تراشي به بچی لګل کی نور بچی دې وکیل نشته دې
استاد حاجی سخی مشوانے بیا په وکیلانو لگے دلی تورنا ردوی او وای چی تلی د کونړ خلکو حقوق غوختی او ورڅخه دفاع کړي.
انتخابات وخرا دی دی شوی دی نو زنی سیاسی کړی دی چې هغه واړی چې د ولسی جرګې په بارونو باندې اعتراضات ولګي چې هغه کې به کېدای شي باندې ورونه کاندیدان مې چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو او د کونړ د حقوقونو دفاع کړی دی.
هغه وای د همدی وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمیر مهمو پروژو کار روان دی.
د کونړ مهمه پروژه چې د هغه د بناجی د اوس چې په کار روان دی د هم د دې وکیلانو د خوانه شوی دا یو د مرورې او د اسبار سړک چې دی د هم د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسی جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوی دا په دغه وس دا استرادي دیوالونه چې په دم کې له پدې زینو کې کیږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوی دي د پهنتون د ایجاد او د تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوی دي په دې درمالمینو د تعمیرات شوی دي دغه مواد مخدر پیسې خدا وکیلانو چې د دې او تضمینه برابر کړه چې د خلکو د جبون نوېستل او دلته په دغه تعمیرات جوړ کړه.
حاجی سخی مشوانی وای ک د کوم وکیل بچه یا خپلوان تعلیمی بورسته چیرته لګل شوی وي هغه د واسطه په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللې ده او دوی هیڅ کله هم د بل کونړی حق نه دی خوړلې. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسی جرګه کې لخپل وکیلانو ګیلې کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکو د ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وای خپل استاد یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا یې په سترګو نه ویني.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولې گئی 00002343 او یا هم 00422 1 4 5.
د ازادي راډیو ده د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د دغه ولایت په وایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. نور حال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1990 مالی کال کې توانېدلې ده چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد عواید درلود او سږ کال موږ 10.3 میلیارد عواید لرو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالی ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترې نه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیه ورکولو ته ناظرېږي خو منځنی مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیتو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کو مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخم ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 500% زموږ په عوایدو کې افزودي راغلي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د خاغلی اسغزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې لور کولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی ل صادق رښتینی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅه کوي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درې ناحیه کې یو 14 سوی خو مرګ ژوبلې نه داړولې. د ننګرهار د امنیت کمانډانی ویان حضرت حسین مشرکی والا ازادي رادیو ته ویلي چې 14 کې مواد په یو کسبدانی کې ځای پر ځای شوی ول. په جنو راپورونو کې ویل شوی چې دغه 14 په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو کنسولګری ته نشته سوی. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تغول سوي هوان لامله د یو کور درې کسان ټپیان سوي. د کونړ امنیه کمانډان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه هوان تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستې د طالبانو د حمله پر مهال تغول سوي دي. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تفنیدی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د سرنګوالي په اړه د تعدیلاتو دراوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. ترجمه کې د افغانستان ولسی جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. سعودي عربستان هغه اندیشنې به ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د شکیلو خواو ترمنځ د فرقیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې لخپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو لټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او هرلندی څارنوالان د ژورنالیستانو د ویډلی هغه ایداوی چیلی چې وای په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا د هوایی شرکت د الوتکې په وشتلو کې روسی سرتیرو برخه درلوده.
ل صادق رښتینی څخه په مننه د اقتصادي خبرونو اوس ل ازادي رادیو څخه اورو.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د حکومت اجرایی مشر ایران ته خپل درې ورځنی سفر کې د نور موضوعات ترڅنګ دغه هیواد له لوړ پرو چارواکو سره پر اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست څخه خبر شوی خبر پانی کې راغلي دي چې دواړو هیوادونو پر دې ټینګار کړی چې خپل ترمنځ به اقتصادي همکاري پراخ کړي. په خبر پانی کې راغلي دي چې د ایران د ولسمشر لومړی مرسل پر دې ټینګار کړی دی چې د دوړو هیوادونو اقتصادي پراختیا په افغانستان کې پر سوله او ثبات هم مثبت اغیز لرلای شي. د بغلان ولایت محلي چارواکي وایي چې د کلګي د بشنا بند جوړونې لومړنی کار نه خلاص شوی دی. د دغه ولایت د دریاهي حوضې مشر محمد نعیم نوابي ازادي رادیو ویل چې د دغه بند پر جوړېدو باندې به څه باندې $1 میلیارډ لګښت شي. دی وایي هیله مند چې نړیوال ټولنه دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکړي. د ښاغلي نوابي په خبره دغه بند به په 80 جریبه ځمکه کې جوړ او 140 میګاواټ برېښنا تولید ظرفیت ولري. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداري ادارې مسؤلین وایي چې کوشش کوي د دې ځون د کروندګرو حاصلات په سیمه ایز ټنډر برابر کړي. په دغه ځون کې د بڼوالۍ او مالداري ادارې مسؤل محمد غلام الخیل ازادي رادیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د بڼوالۍ او مالداري ادارې په دې ځون کې کروندګر ته عامه کساګانی سولري واټر پمپونه او داسې نوري اسانتیاوي برابر کړي دي.
خو هغه باغداران چې مشکل د اوبو لري او ته نوي عامه کساګانی سولري سیستم دا ترویج کو.
ښاغلی مداخله زیاته کړه چې دغه مکساګانی او سولری واټر پمپونه په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې هغو کروندګرو ته ورکول شوي دي چې خپلې کرنیزې ځمکې په تیلي واټر پمپونه اوبولې.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واورېدل. په داسې حال کې چې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي چې لزغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي، سعودي عربستان وایي دغه کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل نوریاس نوري را اوروي.
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هېواد د اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه ایي شخړو یو نوی پړاو امپیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د سعودي عربستان درې متحدین، بحرین، متحده عربي امارات او سودان، بیا غواړي چې له تهران سره یا محدود یا هم قطع کړي. کویت نن وویل چې له ایران څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او د سودان دولتي رسنیو خبر ورکړ چې خرطوم هم ایراني ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې له دې هېواد ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه ایي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سونی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو، د امریکا متحدو ایالاتونو، روسیې او نور نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړې چې له دې مخکې د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل زموږ له اړخه دغه مسأله کوم اغیز ونه لري ځکه موږ په سوریا او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغه پروسې زیات ملاتړ نه کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه ډیر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسونکی او منفي دریز غوره کړی، خدای فکر نه کوي چې پرې شوي اړیکې به د دوی د کړوړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ ترڅو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ به د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15مه ترسره شي زیانمنې نه کړي.
د نوریاس نوري څخه مو د سعودي عربستان او تهران ترمنځ د ورستیو تحولاتو او د کړکیچونو په اړه واورېدل. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخېستې ده. تر ډیره زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورونه موږ سره ډیره اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خبره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه دي ولیده.
جنگ شروع مکھنی اجرا چی او دا بل کارت دی کال 2000 روپے تر گردیږي. نور دی دوړه درې کال ټول کارتونه دی ته اجرا شي. هغه ستر محکمې مشرانو جرګه دوړه دلته سرندوالي ته مکتوب راولې ګل موږ سرندوالي ته حاضر شو. 14 نفر او موږ له پښتنو کړی اسلامونه رنو ک هغه مکتوب د جدول سره او د زمما مکتوب سره د رسټ معلولین ته د پښتیا مشترک کړی دلته لاسه چې تاسو کار نور خلاص تاسو زه رسټ موږ مکتوب یو راغی چې د موږ وزارت لیدو وزارت سره کوم ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت د ارتباط ولایت شوبې ته لګلې درې میاشتې تلون میاشتې د مکتوب سره وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي چې لا دې ته د ورکړې چې لا دې ورنه کړي چې دا چې به سر نوښت موږ پاتې یو درځي دو او یو څوک موږ ته غواړي نه نیسي چې موږ مشکل څه کار ویني. بل یو وخت موږ ته درې سو افغانۍ راکړي په دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستې او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینې کټ کړي. هلته مشرانو جرګې ستر محکمې د پریکړه کړې چې دینه د فکال کې 2000 روپۍ ګرځوي کیږي او نور د ستې دوی ته یو کارت خاص شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ وزارت لرسم ازي تاسو په بغ د ستر محکمې پریکړه وکړي سره اندوري تاسو موږ اوس یې هم پریکړه کړې مشرانو جرګې پریکړه کړې اس وزارت مطلوبات بیت زور نہ کہ یہ تم غم نہ خوری سوار سے اس دی تاسلا سے ودر گئے ولن رختل و تو خود سوان سی و سو یو کار سو یو دم گت دغه مغازیر سی بیت دولت ته تسلیم کو مونږ د یو کار خاص سی یو درا کتی یہ وزارت مغم نہ کہ یو یت مت توجه نہ کی
د انصاف پلټکه.
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزمو چې د معلولیت د کارتونو په اړه او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي ولی او روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولین وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزمو په شهیدانو او معلولین وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلی جمیلې افغانی سره شریکه کړي. اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل
د دوکارتو مسئله تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دی چې پس مالولی مشکلات لري. دوه کارتا په حساب یو تعداد په سرنوالی کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې او سرنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراات کړي دي او ډیر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي او تقریبا دو درې کال کې څه خلکو ته هغه نشي اغوستل. نو دوباره د دریم ځل د چموږ ریاست جمهوریت ته مکتوب لیږلې ده چې د دوی واسطه جرمي مفول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د سرنوالې. امیدوار یم چې هغه طرف نه کوم خبر مونږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او افسر کسان چې د هغه محکمه فیصله کړې دي ان شاء الله هغه کولی شي چې دوباره یو ریزه وکړي یو درخواست ولي کې زموږ موینیت راشي ان شاء الله دا هغه اجرات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص. فعلا د کال د پاره زموږ تخصیص بند شوی دی څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالی کال اخر ورځې دي فعلا تخصیص نه لرو. ان شاء الله په نوې کال اول روبه کې ان شاء الله کول شو چې دوی سره همکاري وکړي.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولای؟
د څه خدمت سره اسناد به ډیر زیات وي چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل بیله دوسیه لري. دا ورو چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغه ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله. یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ پر نه کړو، باقی ورځ انشاءالله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاءالله همکاران دلته شته چې د هغوی رایف واخلي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا و د دېونه خبرونه چې تاسو واوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو لمک سره اړي کې ونیسي چې موږ د امدې خبرون لري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کړي. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونز دا واري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 بیا تکرارم 0992390. خاورز درته غواړم.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
اسدی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ وورو چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او د تخپلې او د سیمې د نورو سیدونکو په اړه حال را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه هم ستاسو په ګډه به وو.
ہلو السلام علیکم. زه د یمن ولایت څخه خبرې کوم. د مرجی ولسوالۍ څخه د مجلسی یو دلیا په بولان کې مو پراته یو کورونه مې ماجر یو په دوه کوټو کې درې د کور معنا پراته یو. نه چې مرسته راسره کړې ده نه مطلب ځاګړي مرسته چې هر چا نوم کې خزه واسطه ودان مې کې د دې راوځي بعد قرار خپل پریبان یا غنی مسکه نور زده پاتې جای وای درای تر از جای پرانکی چو تر از جای پرانکی چو تر از و سلام دا مو پیغام زدا به تر تر مولو چارا کو پوری وره سی.
السلام علیکم. زه غنی رحم ولې د لاسیو په سالې د چناو د کینا دګین څنګه سره په تماس کې خپل برنز د زړه ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد سلام منم د غریب او خوارو خلکو دا فایش او وختونه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کوي. جیلون افغاني را باندې ډکې کړي دي، په زرګونو او په لکونو پیسې را باندې لري او سختې او تنګې تطبیقونه را باندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې یا همداسې لارې لوژستیک ضرورت پېښې لارې شو او د پاکستان حکومت موږ نه شي په تانو جیلونو کې مچ ابدي رحمانه توګه بني مګر خو چې کوي او په تورخان په ګیر باندې په مزي باندې مراله یو مشر دې زرمونه زیاتېږي مزه د چارواکو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زمونږ مخه نه نیسي، ولې زمونږ پوښتنه نه کوي، ولې زمونږ غم نه کوي؟ هغه مالدار، هغه پیوډالان، هغه مشران خلک دو خو ازادانه دې ورځي خو کتابونه مو سره اعتبار رقم تلی راتلی شي، مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یو ټول شان کتابونه ساتي په کارتون باندې ځي. په افغانستان کې د غریب سړي پوښتنه نشته، یا جیلونه تانې دي د کې یو خواران بند تر نه ځي یو طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان د ظلمونه او زیاتیا مو سره کېږي. زموږ ته خو د دولت نه غوښتنه او تقاضا دا ده چې زموږ غم وکړي او زموږ مخنیوی وکړي او زموږ پوښتنه وکړي. سلام علیکم، خوشحاله رالله دې کې زما پیغام خور شي.
بلے السلام علیکم پری دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانان صدا خوښ دی چې د هر ډول غټو او کشنی نشو ته دی لاس واخی. او هغه ځوانان چې خارج ته ځي، خارج ته جن دی پل وران ویجاړ افغانستان جا آباد کې پر دې شهرونه جی نه آبادی. اشرف غنی سم دا خوښ دی ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کی، ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه ځي. او دا ازادي رادیو ته هیله کوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دغه پیغام وخت په وخت نشر کړي. مننه.
زه محمود زدران د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه سفیر غږ مې دی. وایم چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکرې د کوم مدیران چې دي بس دغه د خلکو سره ناوړه سلوک کوي، بس دوی سلوک خلک ځنډوي. پلس بجې ولس بجې خپل دندو ته راځي، یوه ګنټه نیمه ګنټه خپله دنده ساته رسوي، بیا وروسته خلک ډېرې مشکلې سره مخامخېږي. ځکه چې ورګون ولسوالۍ کې یو غرني کلی هم شته، له ډېرې لرې لرې ځای څخه خلک راځي په کریو یا په پښو یا موټرو کې، هغه له ډېرې مشکلې سره مخامخ کېږي. دلته راځي دوی ورسره نوله سلو کې په ولسوالۍ مرکز کې او تذکرې کو ته ډېر مشکل وي. او دا مې وعده چې ټول چارواکي باید په دې اړه پام خپله سوچ وکړي.
وعلیکم السلام علیکم، زه مسلم یار د هلمند ولایت تاسو ته پیغام زم. بس پایس د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند ته سفر او چې اوراق د هلمند حالت ډیر بدتر دی. جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیول دي او پات سمون ملکی اداره ټول فاسدین هاوګاړه فاسدین په خوا د کرګي په وخت کې دا ګرځي و ټول لکه دا عدلی رئیس د ترانسپورت رئیس دا ګرد دی رئیس د جمهور رئیس او راج چې دی مجلس په دا حالت وی چې د حالات دی.
زه غلام حیدر دا د ولایت په شمال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً د کندهار په شهر کې ژوند کوم او خواري غریبي خو یو وار نه پیدا کیږي. موږ له حکومت دا خواهش لرو، موږ د پکتیکا ولایت ډېر خوار ولایت ته 1500 کورنۍ موږ کندهار ته راکړل شوي یو، کندهار ته راغلي یو، ډېر سخت درته در یو، ډېر سخت له کلاونو سره مخامخ یو. تر تامبوګانو لاندې ژوند کوو، تامبوګان د یوه تامبو مځکه موږ خیمه درولې وي، له پاسه د یخه تک تور یو، بیا نو د هغې خیمې زر کلداري د میاشتې کرایه پرې کوو. نو موږ دا خواهش لرو له دې سروي چې دا سرویس مخد کوم وخت آیاتان راشي. د لیزو 1500 کوره د پکتیکا د ولایت کورونه ور پرکومه، که کومه همکاري ورسره کېده له د حکومت لخوا وه. دلته ما شماره د سوسي بیا د مخد زنګ وویل چې 1500 کوره په قلم تبلي ور پرکومه. د ازادۍ راډیو ډېره مننه، د خدای په امان.
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر جنسی نه خبرې کوم. نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي، کته د تخور خواته زیاته ټوډیانو کې کته پولیس ته څنګه یې چې افغانستان د زین او چې راځین دې تنګي کنه مهرباني وکړي تاسو دغه یو ورځ دغه ډیر ډون دغه موضوع ټاکي دغه خبرې وکړي، ډیره مهرباني.
سلام علیکم، ظالم خان د پکتیکا د ولایت تروجه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ارج نه داده چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب ته ورسیږي. د ما ارزو پیشنهاد داده موږ د پکتیکا د په ولایت کې په مرکز کې جمعیت جامع د حکومت له بودیجې نه لرو او بل بابسونه کې هغه بندیان دیاره دي چې کورنۍ یې ډېره غریبه ده او د موږ د وکیلان د موږ په ناولدي او په ناپوهي باندې ډېر خوشحاله دي او ډېره ګټه ځینې اخلي. حاشم درجان تېره وسلام په اسلام.
السلام علیکم،
زه د کندهار نه خبره کوم. دلته موږ ډېر مشکلات لرو. دغه خوار او غریب مخلوق چې دی د ریړۍ د رهي د سړکانو بغلو ته یو ځای دی شریف پر غاړه باندې دا پولیس راځي دغه بلنجرانو باندې وایي چې پکیې یا ځغلۍ ځینې ماتوي. دغه موږ د دولت دا خواهش دی چې دا کار نه کوي. دا خوار او غریب مخلوق دی یو پنځه روپۍ پیدا کوي. نو موږ دغه دولت دا خواهش کوو چې دا خوار او غریب دې ته نه مجبوره کوي چې خارج ته ولاړ شي یا غرو ته وخېږي یا بله وکړي یا بله وکړي. موږ دغه تمه د دولت ته چې د خوار او غریب ته څه وګوري. وسلام دا زما پیغام دی.
السلام علیکم. زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کده پیغام زما پیغامونه ولې نن نشر کوي. زما د هلمند ولایت مشرانو څخه دا هیله ده خوښ یاست د ګرمسیر ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. په تېر ولسوالۍ چې اوس د خوده سړک ډېر خراب دي. دا د جوړ وخت کې د پخې د ګرمسیر ولسوالۍ د نور ولسوالۍ سره د نورو ډېرې سیمې کوي. ما یې چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړکان ترې زموږ د شردا پورې پخې کې د خدای سامان. سلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار د ښار خبره کوم. ټول د ازادۍ کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زما هیله او توقع دا د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي. ډېر تکلیفونه دي. حتی د ژوند څخه په تنګ راغلي یو. د ښاروالۍ والا څخه د حکومت څخه د پولیسو څخه کچېرې سره جوړو. ښاروالۍ والا مو د یو له طرفه پیسې راڅخه اخلي او ورور حکومت مو د بلې خوا څخه پیسې راڅخه اخلي. او ورور که په دوکان کې ناست دوکانداري کو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راڅخه اخلي. ښاروالۍ والا راته ولاړي ورور ګوله راته وایي چې وایي دغه صفائی متعویل کړي. که مو صفائی نه تعویل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کړي دکان مو راته کول کړي. دا روی دی د رسول روی دی ګوره په چا باندې وژاړو وچا څه وایو. اخر د ازمور د ملک هم خور څوک دی. تر دې که شو خو ورور هغه د پاکستان د مهاجرت ژوند ډېر بهتر وو. اوس په خپل ژوند باندې د خپل ژوند څخه بېزاره یو. بس چې خدای پاک مرګ را تلا ولې همدغه بهتره ده وروره. وسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه محب الله خبرې کوم. د دې کې د کندهار برق شکېدلې دي او څوک سر نه په ګرځي. د خو بلان د پخوا مخ کې ډېر درانه درانه بلان اوس پخوا 1500 اوس 2000 3000 وځي. او د دې کې د کندهار په ښار کې تک تور شپه د شپې برق نه مستو کې وبنسته. په دې خاطر چې د کجکي خلک په یوې ساته برق واړي په کندهار کې دوه دوه ساعته خلکو ته برق رسېږي. دوی څوک نشته چې سر په وګرځي. د ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت سره مې هیله ده چې کندهار ته پاملرنه وکړي. وسلام علیکم.
زه د پراله بل بلک څخه زنګو. دغه دوی وایي چې چارواکي چې معنا په هلمند کې جنګ دی او دا به تر کنټرول لاندې راولو او تاسو تر کنټرول لاندې نه شئ راوستلی وروره. تاسو بس دغه بېچاره مظلوم چې ګیروشي مکه کوي چې پیسې نه لري بندیان کوي چې ولایت څخه ټول وی کابل ته او بګرام دي ټول وی. ان شاء الله تاسو به دا بار نه راشه. نن ما په خدای قسم کې راول دا ټول کې دا شان مري چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مشته معلوم دی وروره. دا غریب ول ما چې ګر کړی دي دا پیسې نه لري چې مو کمیس کازاز چې بعد وګون تاسو مري سیاسي دي سیاسي دي غلوه اسي مخ په کابل باندې بګرام ته تاسو به دا دلته نو مشته ان شاء الله راني به جوړ شي.
السلام علیکم. مشکلات دا باید دا وکړي چې په یو یا نیو تیارې وایو چې په رښتیا کې په دا غفر کنه او په کوم ځای کې چې په دې کې څه کې په دا رنګ خو نه قرارې راځي د امنیت راځي چې خلک ټکوټ کول په دا بدره کړل لري په باندې ته نیم سات لري بریا سات کړل 200 لري 500 کړل لري د مخ راوړې دي وګوري چې کوم کېان خو تاسو ژوند کې لري تاسو الله ته مخ کړې دي تاسو الله ته نه نو ما دا خوښ چې ما دا غفر هم ورته دا کار دي په مخ واقع دا چې دې وایو ورو دا کار دي وکړي یو خلک ګرځي ټکوټ کول د ماشان باندې قدرت نه لري د ماشان ولا وایي چې دا کولای ورو نو دا خوښ چې دا پیغام
السلام علیکم. نصیب الله د کابل ولایت د صبر ولسوالۍ څخه لومړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غني دا خواست ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالداره بنده کړي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرحمن د کندهار د میالي کې ویلې ده زموږ خوا کې ډېر ښه امنیت دی. دلته مکتبونه نه جوړېږي، کوچنیان د هغې ګرځي، دلته مکتبونه دي جوړ شي. زما د کور څه دغه سره.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ یم. په شینډند ولسوالۍ کې ډېر کار خراب دی نه. طالبان خپل خود به خود پاره دوه ورځې کې سر له وخوري نه. بے ګناه خلک ډېر په مابین کې ووژل شي نه، او لارې چارې نشته. اوس نه چې خپل د بازار یو اوړه یو بل شی راوړي نه. دغه زما وصیت دی حکومت ته ورسي نه. وسلام. ازادي راډیو.
بلے السلام علیکم. زموږ لمیار د هلمند ولایت ګرنسیر ولسوالۍ اوسیدونکي. زه د هلمند ولایت پولیسو مشران څخه زما دا هیله ده چې د ګرنسیر ولسوالۍ سړک پوخ شي. د ګرنسیر ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی، او په ګرنسیر ولسوالۍ کښې امنیت وسته دوی دغه لارې ته ولې پاملرنه نه کوي چې جوړې کړي. هغه مریضان چې دي در ولایته پورې نه رسېږي. د خدای په امان. السلام علیکم. ازادي راډیو دا هیله ده چې زما پیغام نشر.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.